کار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دربن اوریدونکو السلام علیکم سحر مون یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ماښام اته نیمه بجې کېږي تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
د امریکا د استازو مجلس په ایران د لټکو د خرڅولو په خلاف لایحه منزور کړله د مهاجرت نړیواله اداره وی په تیرو دوه نیمو ورځو کې شاوخوا 340 پناهغښتون کې د مدیدارنی په بهيري کې ورک شوی دي او جمهور رئیس اوباما د ډونالډ ټرمپ نه غوښتي دي چې د روسیې په حق لدی چې دی دریز ولري
نن جمعه ده د 1415 وکال د اقرب د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د نومبر د میاشتې 13 کېږي تر نورې د کوپ د خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ یو مرکه د افغانستان د اوسنیو حالاتو په باره کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشر کبیر رجبان سره لرو خو اوس په خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو وړاندې کی
السلام علیکم د امریکا د استازو مجلس په ایران د لټکو د خرڅولو په خلاف لایحه منزوره کړې ده د متحده ایالاتو د اجلاس د استازو مجلس پرون د پنځشنبه پرس په ایران د ایربس او بوئنګ لټکو د خرڅولو د مخنیوي لپاره لایحه منزوره کړله نور تفصیل د شفیع سردار نوري
د جمهور رئیس براک اوباما حکومت په ایران د دغو تجارتي الوتکو د خرڅولو منځوري ورکړې و خو په پرونی رایګيري کې د جمهور غشتونکو ترڅنګ وو دیموکراتانو هم په ایران د الوتکو د خرڅولو پر ضد رایګيري ورکړې د استازو د مجلس اکثریت غړي جمهور غشتونکو دي په پرونی رایګيري کې ټولو 200 او 340 جمهور غشتونکو د دې معاملې په خلاف او یو سلو چلور او یا دیموکراتانو بیا مثبت رای ورکړي د استازو د مجلس د دې پریکړې لمخې د متحده ایالاتو د خزانه وزارت هغو بانکونو ته جواز نسی ورکولی چې د ایران څخه د تجارتي الوتکو د خرڅولو په بدل کې پیسې اخلي اکثر جمهور غشتونکي د ایران سره د اټومي موافقې پکېدو خوښ نه دي او دا یې د دې معاملې د تطبیقېدو په لړ کې یو بل اقدام دی بوئنګ او ایرباس د الوتکو شرکت پلان درلود چې په ایران تقریبا 200 الوتکې وپلوري د استازو د مجلس دا پریکړه باید چې اوس د مشرانو جرګه هم تایید کړي خو سپینماني ویل دي که د مشرانو جرګه هم تایید کړي جمهور رئیس اوباما به دا پریکړه ویټو کړي شافی سردار امریکا جاغ واشنگتن
خبرونه د امریکا غاغ آشنا رو دناوري د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د کمیټې مشر ویلی دی چې کېدای شي د روان عیسوي کال تر پایه د اسلامي حزب په مشر حکمتیار لګیدلې بندیزونه لري شي د افغانستان د حکومت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غاغ آشنا ریدو ته ویلی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې چارواکي کابل ته د دې لپاره تللي و چې د اسلامي حزب په مشر د بندیزونو د لری کولو په برخه کې څېړنه وکړي دغه سرچینې ویلی دی چې ملګرو ملتونو پلاوی دغه ادارې لسخه د اسلامي حزب د مشر یو شمیر غړو نمونو د استل په برخه کې د افغانستان د حکومت ته د بشپړې مرستې ډاډ هم ورکړی دی د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي چې په تیرو دوه نیمو ورځو کې تقریبا 340 پناهغښتون کې د مدیترانې په بهيري کې ورک شوي دي د دې ادارې ویان فلاویو ډی ګیسمو ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دی چې د دغو کسانو په وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې 4500 کسان د مدیترانې په بهيري کې ډوب شوي دي ښاغلی ګیسمو وایي چې په تاریخ کې دومره زیات کسان په دې بهيري کې نه وژل شوي اکثره پناهغښتون کې چې په اوبو کې ډوبېږي هغه کسان دي چې په وړو ربړي کښتیو کې کوښښ کوي ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي او ځینې نور بیا په دې خطر ډوبېږي چې قاچاقبران د اندازې نه زیات خلک په زړو لرګینو کښتیو کې باروي چې په لاره کې ماتېږي د اسلامي دولت یا داعش ډلې د عراق د موصل په ښار کې دوه اسکار او اته عام خلک وژلې دي د عراق پوځ وایي چې د خرابې هوا له وجې هغوی نشي کولی چې د داعش په مرکزونو هوایي بمباري وکړي او همدا وجه ده چې د موصل د بیرتنیولو په عملیاتو کې پرمختګ هم نه دی شوی. پوز وای د دای جګړه مارانو پروند موصل په ختیځ برخه کې هغه سیمه د هوان په توغندۍ وبښتلې چې د حکومت په لاس کې دي. سره لدې چې د اسلامي دولت جلا د موصل په عملیاتو کې جدي مقاومت کوي، خو د عراق جمهور رئیس فواد معصوم ویلي دی چې دغه ډله به نیست او نابوده کی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غوښتلی دی که روسیا د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه وکړي، باید چې پر ضد یې جدي دریځ ولري. روسیا بیا اوباما په دې ملامتوي چې د جمهور رئیس کېدونه وړاندې غواړي د ټرمپ سره د هیواد اړیکې خراب کړي. جدي خبر تفصیل د خلیل خان اوري.
جمهور رئیس اوباما دغه سرګندمنې په جرمني کې د خبري کانفرنس په ترڅ کې کړې دي. اوباما وویل د ټرمپ نه دا توقع نه لري چې د روسیې په هکله به هغه شان دریځ ولري لکه د ده چې وو، خو زیاته کړه چې هیله لري چې د روسیې پر شان د ستر قدرت سره به ګټوره او مناسبه رویه وکړي. جمهور رئیس اوباما وویل
if we just cut some deals with Russia even if it hurts people or even if it violates
ما هله دا چې یو سوداګر د روسیې سره داسې معاملہ ونه کړي چې بل هیواد زیانمن کړي، او یادا چې د وخت سره مناسب عمل وکړي. شغل اوباما په خبري کانفرنس کې په دې هم ټینګار وکړ چې متدالات باید د سوریه، یوکران او د ډیموکراتیک اصول په برخه کې د روسیې سره د خپل اختلافاتونه تیر نسی. د متدالات جمهور رئیس په شخصي مجلسونو کې د ډونالډ ټرمپ نه غوښتي دي چې هغه هڅې دي نه بربادوي چې په تیرو اتو کلونو کې شوې دي، خو په عامه توګه بیا شغل اوباما نه غواړي چې خپل نظر په ټرمپ وتپي. د اروپایي هیوادونو مشران دا اندېښنه لري چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ شاید روسیې کړنې هغه شان جدي تعقیب نه کړي لکه اوباما چې کولې، خو جمهور رئیس اوباما بیا اروپایي هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې ښاغلی ټرمپ به هغه شان دریځ ونه لري لکه د انتخاباتي مبارزو پر وخت یې درلودی. خلیل خان، امریکا غږ، واشنگټن.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم دروان خبرنی ورستای خبر. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس خپل دند بریخوده. د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې مشر د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بریا په دویمه اونۍ ل خپل دند استعفا وکړه. د ملي استخباراتو مشر جیمز کلاپر ل ډیر مودې ویلي دی چې د جمهور رئیس براک اوباما د جمهور رئیس د دورې په پای ته رسیدو به خپل دند پرېږدي. ښاغلی کلاپر چې د کانګرس د اساسو مجلس د استخباراتو په ملي کمیټې کې خبرې کوي ویلي وی ویل چې خپل استفالی کې رسمن حکومت ته سپارلی.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. اوس په مکرې د خبرونې رپورت ته. د ترکیه پوز د کوردی یغانو او په سوریه کې د داعش د افراطي ډلې په ضد د جنگ څخه علاوه د عراق په سرحدونو کې هم عسكر اچولې دي. دلته سوال دا دی چې دا ممکنه ده چې په یو وخت کې دي د ترکیه پوز په څو جبو کې جنگ ته دوام ورکړي. د امریکا خبريال دورن جونز په دې باب مشته یو رپورت را لېږلې دی چې دا د خلاصې تاسو او رول کېږي.
پروس کال د کوردانو د کارګر د ګون یا د پی کی کی سره د ترکیه د حکومت د سولې د هڅو د ناکامۍ نو ورستو د ترکیه فوز د خپل ملک په جنوب کې چې هلته د کوردانو اکثریت ژوند کوي د کوردی یاغیانو په ضد په دوامدار ډول نظامی عملیات پیل کړل، او هر کله چې د ترکیه د فوز عسکرو په سوریه کې د داعش د افراطي ډلې او د کوردانو د وای پی جی د وسلوالې ډلې په ضد عملیات پیل کړل نو ترکی قواوې په دوو جبو کې په جنگ کې راګیر شوې. لدین علاوه اوس د عراق په سرحد کې هم د ترکی فوج خپل زیری پوښونه ځای په ځای کړی دی. د ترکی د فوج یو متقاعد جنرال هلدون سولماز ترک په سو جبو کې د ترکی د فوج د جنگ په باب وایي
No army including the American army can deal with so many conflicts or fronts at the same time. There would be two outcomes.
The America the force په شمول هیڅ یو فوز نشکوله چې په یو وخت کې په څو جبو کې جنگ وکړي. په داسې یو حالت کې دوه نتیجې ترلاسه کیږي، یو دا چې د نظامی عملیاتو په سرعت کې سستواله راځي، او دویم دا چې د عسکرو مرګ ژوبله زیاتیږي. زه په عراق کې د ترکیه د فوز د مداخله لپاره هیڅ دلیل نه وینم. په ترکیه کې د جولای د میاشتې د ناکامې نظامی کودتا نه وروسته د هغه ملک د فوز په خاص ډول د هوایی او د خاصو قواو تقریبا نیمایی لوړ رتبه قمندانان یا زندانی شوي او یا هم د وظایفو نه لرې کړی شوي دي. د ترکیه د فوز دغه متقاعد جنرال سولماز ترک په فوز د دومره زیات فشار او د عسکرو په تغییر او تبدیلی کې د مشکلاتو د پیدا کېدلو په باب وایي
As the Turkish army currently is deploying troops and armor from central region Ankara.
دا سی وخت چې د انقره د مرکزی قواو نه عسكر او زری پوشونه په نور ځایونو کې ځای په ځای کیږي نو د دې معنی دا ده چې هلته په خپل په نظامی قرارګاو کې قوت کم شوه او د هغوی په ځای د نور قوتونو ځای په ځای کول به مشکل کار وي دا یو لوی مشکل دی او حل هم ګران دی لیکن د هغې په نتیجه کې به د فوز د عملیاتو په سرعت کې کمی راشي په ترکیه کې د خلکو د یوې نوې وروستۍ سروې نه داسې ښکاري چې هلته په ترکیه کې د پی کې کې د ځپلو دپاره د فوز سره د خلکو ملاتړ زیات شوی دی او نظامي ماهرین دا هم وایي چې د ترکیه حکومت ممکن په فوز د زیات فشار او په خاص ډول په راتلونکي کال کې د هغه ملک د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د قدرت د زیاتولو لپاره د ریفرندم په اړه د خلکو د خبرداريو چندانې پروا ونه کړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. تاریخ دا شی چې نوی جمهور رئیس د جمهور ریاست په لومړی وختونو کې ډیر زیات سیاسي قدرت لري او په خاصه هغه وخت چې د ګوند د کانګرس کنټرول هم په لاس کې ولري. د نوی منتخب جمهور رئیس په مورد کې د هغه ملاتړ او انتقاد کوونکي په دې خبري باس کوي چې د انتخاباتو وروسته ترامپ د حکومت د پالیسیو په عملي کولو کې څومره اختیار ولري او آیا هغه به خپل پریکړې د مخالف دیموکرات ګوند د ملاتړ پرته عملي کړي او کنه. د امریکا ژه خبريال جیم مالون د واشنگتن څخه په دې اړه نور تفصيل را استولې دي چې خلیل خان به یې خلاصه درته وړاندې کړي.
منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې ټینګار کوي چې هغه د راتلونکو چیلنجونو ته تیار دی. هغه د سی بی سی ټلویزیون پروګرام 60 منټس کې خپل ملاتړو او رای ورکونکو ته ډاډ
ورکړ.
زه درناوی کوم خو ترې ویره نه لرم. د ولسی جرګې مشر پال راین دې کوشش کوي چې د جمهور غوښتونکو ګوند ایجنډا عملي
کړي.
د جمهور غوښتونکو ګوند حکومت نوی سار ته شراغ لاس وایي. خو په سنا کې د ډیموکرات ګوند نوی مشر چک شومر بیا ټرمپ سره د ګډ کار کولو وړاندیز
وکړ. But I've also said to the president elect
on کوم برخې چې موږ په ګډه کار کولای شو نو کوو به. خو ما منتخب جمهور رئیس ته ویلي په کوم مسایلو چې موږ سره موافق نه یو نو تاسو باید د سخت او مضبوط مخالفت توقع لرئ. د جان هاپکنز پوهنتون پروفیسور ډینیل هاملټن وایي ترامپ د هغو خلکو یو ډول پوروړی دی چې په انتخاباتو کې د ده سخت ملاتړ کړی دی. خلکو په حقیقت کې داسې احساس درلودی چې د اسټبلشمنټ کاندید پر ضد هغه انتخاب کړي چې په نظام کې بدلون راولي. د جارج ټاون پوهنتون کارپو سټیفن واین بیا وایي په داسې حال کې چې ترامپ د کانګرس کنټرول په لاس کې لري د ټرمپ سره دا توقع ده چې په چټکۍ سره خپل قانوني پروګرامونه عملي کړي. د نېشنل جورنال څېړونکی ټام ډی فرانک بیا وایي چې په کانګرس کې جمهور غوښتونکي به د ټرمپ سره اختلافات ولري. هغه حقیقي مشر دی او بل دا چې جمهور غوښتونکي به د هغه تابع کیږي داسې هم نه ده. خو حتی په سنا کې د جمهور غوښتونکي ګوند مشر مچ مکانل د احتیاط سره په کار اخیستو ټینګار کوي. زما په فکر دا همیش یو غلطي وي چې یو څوک ملاتړ په صحیح توګه ونه سنجوي او اکثریت اخیستونکي داسې فکر کوي چې دا اکثریت به د همیش لپاره وي. په دې هیواد کې هیڅ هم د همیش لپاره نه دي. موږ د کال 1978 راهیسي د هر دوو کلونو وروسته انتخابات لرو. ډونالډ ټرمپ د استازو د رایو په حساب واضح اکثریت ترلاسه کړ خو په عامه رایو کې بیا د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن سره یې ماته وخوړه. او دا دوهم لوی فکتور دی چې هغه مضبوط اکثریت لري هم خو بیا هم د هغه په حکومت کولو محدودیتونه سته.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ننګرهار د استیناف څارنوالۍ ویلي دي چې په دغه ولایت کې د حکومتي چارواکو او مامورینو د فساد 14 قضیې څیړلې او 16 یې محکمې ته استولې دي. دا خبرې په جلال آباد کې د یوې خبرې ناستې پر مهال سوي او د ننګرهار استیناف محکمې ویلي دي چې د دولتي چارواکو د فساد محکمه په علني توګه کوي. خبریال زبیح الله غازی په دې اړه رپورت را لیږلې.
د ننګرهار د استناد څارنوالۍ رئیس احمد ولی هاشمی دغه خبری کانفرنس ته وویل چې په تیره لنډه موده کې د دولتي کارکوونکو پر شپاړسو هغه قضیو کار کړی چې په فساد کې ښکیل ګڼل شوي دي. هغه وایي د دولتي کارکوونکو د فساد په دغه قضیو کې د ننګرهار د معرف او عالي دارالمعلمین د رئیسانو په ګډون د تورخم ښاروال او ګڼ نور چارواکي شامل دي چې شپږ قضیې محکمې ته د فیصلې لپاره استولې دي.
سره دو کسان چراغی دوسیم لیگلی وقتا محکمه تا ننګرهار د پوهنې د ریاست دوسیه بی چاقم لیگلی و رئیس سب د معرف یو دوسیه و سو استفاده و یو دوسیه د شاروالی دوسیه د من سر د کار لانده تحقیق جریان داری بکی ات دوسیه تقریبا چیسی کار لانده ات دوسیه کار لانده یا ات دوسیه نوره
هغه که څه هم په دې تړاو ډېر معلومات ورنه کړل، خو یوې باوري سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې دا مهال په استناد څارنوالۍ کې د دیرشتو حکومتي چارواکو او مامورینو قضیې تر څېړنې لاندې دي چې یوازې شپږ پکې څارنوالان دي. دغه سرچینې ویلي چې په څېړونکو قضیو کې ځینې دولتي سټیم شاملې دي چې هغه قضیې د څېړنې او بررسۍ لپاره د ولسمشر دفتر ته استولې دي. په دغه خبری کانفرنس کې د ننګرهار د محکمې رئیس عبدالولي قاضي زاده وویل د دولتي مسؤلینو دغه قضیه به وڅېړي او په یوه علني محاکمه کې به سزا ورواوري.
تاسو هغې صحنه چې قضایي جلسې پکې دایرېږي تاسو د هغې شاهدان اوسئ. موږ حاضر یو چې تاسو د ټولو مکملو جزیاتو څخه به خبر کړو او پروسه شفافه علني
دغه راز د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل ویل څارنوالۍ او محکمه بل ولایتي ادارې سره په پوره همغږۍ خپلې چارې مخکې وړي او ټګي برګي پکې نشي کېدی. هغه وایي د هیچ چا زور ته نه تسلیمېږي.
موږ یو هغه دا دی چې تاسو اطمینان ورکوو چې د ولایت د ادارې او د عدلي ارګانونو سرمري ده او د قضایي قوه چې د دولت درېیمه قوه ده موږ ترمنځ پوره همغږي او همانګي موجوده ده په کارونو کې او هغه څه به کوو چې په قانون کې وي او د قانون کې مسؤلیت ولرو په هغه برخه کې به انشاءالله پوره پر خپل ولس ډاډ ورکړو.
تر اوسه په کره توګه روښانه نه ده چې دغه حکومتي دولتي چارواکي په کومو مسلو کې تر څېړنې لاندې دي، مګر څارنوالۍ او محکمې ویلي چې د فساد د مخنیوي په موخه په هر څه کې د عدالت کول غواړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. په ننګرهار کې د پولیو د واکسینو د ښه سروې لپاره 1200 کسه د عامه پوهاوي په برخه کې په دایمي توګه ګمارل سوي او تر 2000 ډېر رضاکاران کار کوي. زموږ همکار ضیاءالرحمن رحمان حسرت په دې اړه رپورټ لري.
د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې د پولیو واکسینو د خطر سراوي په مخه یې د عامه پوهاوي په برخه کې 1200 تنه دایمي کارکوونکي په دنده ګمارلي چې دوی به په هغو سیمو کې خلک د پولیو پر زیانونو قانع کړي چې اوس مهال د واکسینو پر وړاندې خنډونه شته دي. هغه وویل چې تر 3000 ډېر رضاکاران د پولیو واکسینو د ښه پلي کولو په موخه جذب کړي او هغوی په کلیو بانډو کې د دایمي واکسیناتورانو سره په اوږه په اوږه مرسته کوي.
دلته موږ په ننګرهار کې 3500 دغه سره رضاکاران د کمپاین لپاره استخدامو. د اګاهیامه په بحث کې موږ 1200 تنه چې دي په تیرو دوو میاشتو کې په تقریبا 9000 کې استخدام کړي دي چې دوی دایمي معاش لري، یعنی تقریبا 1000 افغانۍ معاش لري. موږ صرف کریټیریا ورکړي چې باید مطالعه ونیسي سی پکې سلو مکتب کې باید پروګرام کارونه کې معلم باید پکې کارونه کې یا هر هغه څوک چې بل وظیفه ولري باید د پروسې ته رانیسي.
ډاکټر کاموال زیاته کړه چې د پولیو د مرګونی ناروغۍ د لمنځه وړلو په موخه یې په قندهار ولایت کې هم د 15000 دایمي واکسیناتورانو د نیولو پروسه د خپلې ادارې په همکارۍ پیل کړې چې په سرحدي ولایتونو کې به ټول 15000 دایمي واکسیناتوران او د عامه پوهاوي کارکوونکي وګماري. خو په ننګرهار کې پخواني واکسیناتوران بیا نیوکه لري چې د واکسینو په پروسه کې د نامسلکي کسانو ګمارنه د دې لامل شوې چې د پولیو پر ضد واکسین په سمه توګه تطبیق نشي. عزیزه چې تر دې وړاندې په جلال آباد ښار کې د پولیو واکسیناتور وه په دې تړاو داسې وایي.
واکسینو کې هغه کسان نیول شوي دي، هغه سپروایزرانو کې هم چې هغو په خپل منځي یو بل سره دوی روابط لري، او هغه کسان چې د هغې وړ دي هغو ته په کې چانس نشته. هغو ته داسې خبرې کېږي چې ایران پاتې کېږي، سړی چې ولې دومره زده کړه وکړي دومره تحصیل وکړي بیا هم داسې خبرې ګواښل کېږي. او هغه کسان چې خپل خپلوانې دي ټول پکې ګمارل شوی.
خو د جلال آباد ښار اوسیدونکي بیا د پولیو ناروغي او مرګونی ناروغي ګڼي او پر وړاندې مبارزه د هر افغان مسؤلیت یادوي. سید نومان د دې ښار اوسیدونکي دی.
پولیو خطرناک بیماری ده، بی اندازې خطرناک بیماری، باید چې د دې مخنیوی موږ وکړو او د دې لپاره موږ د کمپین لپاره موږ باید خپل ماشومان په هر کې مچی واکسین وکړو او واکسیناترانو سره باید چې پاره دوره کې موږ مرسته وکړو.
د ننګرهار عامې روغتیا ریاست وایي چې دوی د بیسودو ولسوالۍ او جلال آباد ښار پرته په نورو سیمو کې د کور په کور واکسین کولو لپاره ښځینه واکسیناتورانې نه لري او دې کار یې مخې ته خنډونه رامنځته کړي دي. ضیاءالرحمن حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا دو ورځپاڼو واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز په وروستیو ګڼو کې د ولسي جرګې له لورې د وزیرانو د سلب صلاحیت په اړه لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې دا کار په افغانستان کې سیاسي بحران زیاتوي. په دې اړه مو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشر عبدالکبیر رنجبر سره مرکه کړې او هغه خپل نظر څرګند کړی دی. رنجبر صاحب، نیویارک ټایمز په خپل تبصری کې لیکلی دي چې څو وزیرانو ته د نه اعتماد رای د افغانستان کمزور ائتلاف له نورو اختلافاتو سره مخ کړی دی. ستاسو باور سره آیا هم داسې ده؟
اصلا دا پیشبیني خو ځای ده. له کومو زاویې موږ دې ته ګورو؟ د دې لپاره چې خپله دغه وزارت له حکومت نه یو له اساسي دندو د ولسي جرګې ده او استیزا هم د وزارت په پایله کې کوم وخت چې کوم وزیر چې دوی ورته رایه ورکړې دی واده وزیر شوی دی په خپل چارو کې پاتې راځي، نو دا حق ورکړې دی اساسي قانون چې دا رایه بېرته ترې واخلي او هغه هم په پایله د استیزا کې. یقینا واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز د شرایط ته په اشاره کې دا خبر کړی دی چې دغه رایه بېرته اخیستل امکان لري ستونزې حل کړي، مګر بل اړخ هم لري. هغه وزیران چې هغه په دوه کالو کې خپل ظرفیتونه کمزوري وښودل، د هغوی پاتې کېدل هغه ضرر یې په مناسب ډېر دی زما په اند نسبت دې ته چې دغه ځای تشه شي.
رنجبر صاحب، یعنی تاسو متيقن هستئ چې د وو وزیرانو د سلب صلاحیت سره به حکومت د کومې ستونزې سره مخ نشي؟
حتما نه، بل اړخ دی. هغه پخوانی د کابینې تاکل خورا اوږد وخت ونیو او دوه زموږ لیډران او رهبران چې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب شبغنی دی په یو شخص باندې چې یو ځای کې باید هغه تاکل شوی و، په میاشتو میاشتو خپل میز کې سره جوړ راتلل او ستونزې منځته راوړله چې په دوه کالو کې کابینه د موږ تکمیل شله. نو دوی فکر کوم دغه اړخ ته ګوته نیولې چې امکان لري بیا به د دوی دا تشه زر ډکه نشي.
بله، همدې لپاره اشاره کړې ده چې اوس هم د ولسمشر غنی په حکومت کې داخلي اختلافات زیات دي. اوس په د ولسي جرګې سره اختلافات د دې حکومت ستنې لا کمزوري کی. د حکومت او د ولسي جرګې ترمنځ د تقابل په اړه څه نظر؟
دا موضوع زما لپاره ډیره مهمه نه ده. هغه مربوط دی ته چې تر کومه حده دغه دواړه مهم اساسي ارګانونه د دولت دغه په درېګونو قواوو کې دوی د اساسي قانون په چوکاټ کې پاتې کېږي. که دوی قانون مراعات کړي، هم اجرایه قوه او هم مقننه قوه، او د اساسي قانون په چوکاټ کې سره خپل مناسبات تنظیم کړي، نو هېڅ ویره زه له دې نه لرمه چې که ولسي جرګه وزیران احضاریي او هغوی استیضا کوي او هغوی له کاره برطرفوي. فقط دوه شی ډېر مهم دي. هغه دا دی چې اول وکیلان باید هیڅ نوه سیاسي او بعضې نور ملحوظات او کوم ملحوظات چې هغه له ملي ګټو سره همغږي نه لري هغه باید په نظر کښې ونیول شي او واقعا هم خپل دغه کار شفاف مخکې بوځي. له بلې خوا ولسمشر او اجرایه قوه باید په دغه قسمت کښې زغم ولري او باید اساسي قانون تغاړه کړي.
رنجبر صاحب، واشنگتن پوسټ په خپل تبصری کې لیکلي دي چې په افغانستان کې سیاسي بې باوري زیاته شوې او اوس به د کابینې د خالي شوو څوکیو د ډکولو لپاره د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف یو بل بحران رامنځته کړي.
د دې خبرې څومره یې رښتیا دي
کډمنګه د دواله مشران له دغه پخوانه عبرت نه اخیسته او دې خپل اړیکو کې یو بل سره ته نظر نه کړي نو واقعا بوران مې سراجي بوران خورته نه وایم خو دې ستونزې به مې سراجي دې د نو وزیرانو په تاکلو کې او مګر کدی دا یو د خپل پخوانه دې ځکه چې دې باید مشترک یو لیست کډول دی او که ظرفیت لري او کمی د دماغ قوم دی دماغ تنظیم دی دماغ اړخ دی کمپین کې مسله اشتراک کړي دا مسایل که په نظر کې ونی شي او دې مشترک سوچ او چیز فکرونه چې دا به د موږ په دغه حاکمیت کې د حکومت یو نوی پانه خلاص شي او دې به ډیر سره نږدې شي چې دا ته ملرم او کدی بیا هم لاندري و چې او بیا هم دې کوشش کوي چې خپل سړی حالته دې پځای کې او دولتداری په نظر کې ونی شي خدمات ارزه کول په نظر کې ونی شي نو دا واقعا یو ناورین دی
بله رنجبر صاحب ساس په نظر څه باید وشي چې دغه وو وزیران چې سلب صلاحیت شي ودی دغه اقدام یو نورماله دیموکراتیک پروسه وګڼل شي او حکومت کې کومه تشه احساس نشي او ټول کارونه په خپل حال او نورمال مخکې لاړ شي
کله چې حساسیت کوم په چوکاټ کې دواله قوتونه اجرایه قوه او مقننه قوه خپل کارونه او چارې تنظیم کړي دا زموږ دیموکراسي لپاره لوی مرسته ده د نورو دولتونو کې هر فرد د کابینه استعفا کوي نغاره نو وسی چې د تسوند مې اصرار یا بوران مې اصرار نه مهم دا دی چې دې خپل د چار چلن کې یو نوې بدلون راولي یو هغه بدلون دا دی چې موږان به امرځ کې چې دې باید سرګډه متحده د فکر کې چې د حکومت برلې ټوب د دې سرولې ده د ما مشوره هم دا دی د دوړو رهبرانو ته دې باید سم کارپو اشخاص په کارو ګماري پر اړایق او روابط ته نظر ونیکي او باید دې ظرفیتونه په نظر کې ونیسي
bale ډیر مننه رنج ور صاحب ژوند دی اوسه
هیڅ کوم تاسو نه خپل په من
او سم د محمد خبر نو لنډي زوري د متحده ایالاتو د سازو مجلس پروند پنځم په ورځ په ایران د ایرباس او بوئنګ الوتکو د خرڅولو د مخنیوي لپاره لایحه منزور کړله د جمهور رئیس بارک اوباما حکومت په ایران د تجارتی الوتکو د خرڅولو منځوري ورکړي به خو په پرونی رایګری کې د جمهور غوښتونکو ترمنځ ترڅنګ و دیموکراتانو هم په ایران د الوتکو د خرڅولو پر ضد رای ورکړلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې مشر ویلي دي چې کېدای شي د همدې روان کال تر پایه په کلبدین حکمتیار لګیدلی بندیزونه لري شي د مهاجرت نړیواله اداره یا آی او ایم وای چې په 13 ورځو کې تقریبا 320 خبره غوښتن کې د مدیترانی په بهيري کې ورک شوې دي د دې ادارې ویاند ویلي دي چې دغه کسان په وجل کې دوسر په روان کال کې 4.5 کسان د مدیترانی په بهيري کې مړ شوې دي د اسلامي دولت یا داعش ډلې د عراق د موصل په خار کې 2 عسكر او عام خلک وژل دي د عراق پوزوي چې د خرابې حواله وجه هغوی نشي کولای د داعش په مرکزونو هوایی بمباري وکړي او همدا وجه ده چې د موصل د بیرتنیولو په عملیاتو کې هم پرمختګ نه دی شوی د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ نه غوښتي دي چې روسیا د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه کوي باید چې پر ضد جدید دریز ولري او د امریکا د ملي استخباراتو مشر جیمز کلاپر له ډیر مودې ویلي دی چې د جمهور رئیس بارک اوباما د جمهوریت صد دورې په پایتریستو بخپل دند پرې دی هغه پرون استعفا ورکړه کلاپر د کانګرس د سازو مجلس د استخباراتو په ملي کمیټې کې وویل چې خپل استعفا لیکي رسمن حکومت ته سپارل
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پای کې پام وکړئ د افغانستان د توشارونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 21.5 په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24 په هرات کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 25 په جلال آباد غزنی کندوز خوست هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونه مطالب پای ته ورسېدل زه شافی سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو تاسو ټول پر خدای سپارو خو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ چې اوس په لنډ وخت کې د خبرونه پیل شي
رادیو